په 19 یویشت او 25 مترو اوریدل کیږي. اوس هم ورزو خبرونو ته. د بي سرحد ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي د کار د دوام لپاره دوی ته هیڅ راز رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز یې پرې ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له تیرېدو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې د لیدلو وړ دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولی اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو ښځې او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړی شي. د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برښنا شرکت د دې ستونزې علت په ازبکستان کې تخنیکی عارضه بللې ده. د بیان له مخې د ازبکستان د برښنا مسؤولو چارواکو افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپل د اړتیا وړ څه باندې 70% برښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد پر لوی مذهبي مشر انتقاد کړی او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استازی نه دی. په ایران کې له پراخو مظاهرو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منطقت په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنئی د پنجشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګون و چې ویلي و د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. خو زیاته یې کړه هغوی فکر کاو نورو هیوادونو ته د څو پلورلو عناصرو د هڅونې او د ایران پر ضد د تبلیغاتو په وسیله به زموږ ځوانان ناامیده کړي. د سپتمبر په 14مه د حجاب د نه مراتولو په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی لمړینې وروسته د ایران حکومت یو شمیر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورتونه هم اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکی وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پترو بشتا ته وسپارل شو. زلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د لیتوانیا د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس
پورستی وختونو کی د نورو قضیو پر تلا د یا وډیر مهمه قضیه ده. د مافیای فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر 10,000 ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. دا چې اتحاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کېږي، په دې اړه د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی.
د تحصیل په نوم یو معتاد وایي چې له دې عمله ډیر زوریږم چې خلک مې د معتاد په نوم یادوي.
د هواته میاشتې مې ونه وهل، بیا د هغه بیا بیا اخته شوم، ولې ورونه مې را سره سم باکور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډیر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې لویې مافیایي شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشئی موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دوه افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول سوي، د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري، او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشئی موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 14 نفره په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول سوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند امنیتي ادارو لخوا څارل کېده، او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 10 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو، چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل سوې. د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانیشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشئی موادو د جوړولو ځانګړی مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है।
पुरस्ते वक्तनों की दनोरो कजियो पर तला दया वडेर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हदफ दा रिची पदुई की दन शही मावादो जोड़ाउन की औ काचा कौन की शामिल दी लदुई चखा दनोरो काचा कौन को पाड़ा हम मालूम तला से शिवी दी पनिवल शिव कसानों की द्वय हर अफगान दी ची हीरोइन औ खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं।
د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 18 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې په خوا نشئی مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول، خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکاري د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروینو جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند د دایمي استازي مرستیال اروویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشئی موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان ته د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشئی موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشئی مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوو هیوادونو ته قاچاق سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یو کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام له مخې تر 10,000 ډیرو بزګرو سره مرستې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنی بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتې نوی دود شوی دی. غنم، جواري، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ وسواري وو د ایبانو تخم هم ورسره ملګري کې، هغه ویل چې په کښې کې موږ که یو شی ناقص را بل شی خدای د اوبو چې اوبه وو دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي. داسم چې دا کوکتار پخوا کره کېدله په جزي شي موږ ته د لاسه وت، اوس نه پوهېږم. نو اوس خو تر دې اوس اول سر دی چې وروسته به بیا څنګه سي، نور شان به موږ ته دغسې د تاریخ په رقم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کې را جوړې، دا نه سم درته ویل.
شاکر وایي چې تېر کال تر نیم جریب ډېره ځمکه کوکنار کرلي وه او ګټه یې نږدې 50,000 افغانۍ وه، خو د سږ کال په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 60,000 افغانۍ ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډېر کوکنار پکې کرل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکي مرسته عملي کېږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 14,212 بزګرو سره مرستې شوي چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته یې ګټه رسېدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نېټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خپرونه د شنبې او تکرار یې د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واټساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 0993 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 10,860، 12,140، 12,010 او 15,640 کیلو هرتز خپرېږي. ارواپوهان وایي چې نشه د معتاد پر ذهن ناوړه اغیزې کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کېږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. دا درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بودل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کیدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په پاتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختل دي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده، یا دا سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي چې دا هم په توجه تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري. یا که مواد ورته ونه رسیږي دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند اس چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړمه. بنان متاد 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه د مختلفي.
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په اعتیاد کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختل شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت رفتار، دا ټول مختلفي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغېزې څه دي په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي؟
نو که چیرې تمرکز نی، که چیرې توجه نی، که چیرې حافظه نی، نشي کولی چې دغه خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي. بنان دا یو ناوړه اغېزه یې دا ده چې شی یادولی نشي. که په صنف کې ناست دي، معلم ورته درس ورکوي، د ذهن به په بازار کې، د ذهن به په کور کې، په فامیل کې هم، فامیلی موضوعاتو په مورد کې ورته ځینې مسایل د مشرانو لخوا نه ورته وایي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرق لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي 80% دغه څلور شیان د مختلیت چې دا مختل شو، د اجتماعي اړیکې مختل شو، فرهنګي اړیکې مختل شو، اقتصادي اړیکې مختلیږي، د ژوند بحرانی کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخ وي او نشه پرېږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې باعث د دې شوی، دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو خپل بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته به صحیح شي، هغه توجه بیرته به صحیح شي، حافظه بیرته به صحیح شي. په معتادینو کې که چیرې مخدره مواد دا استفاده ونه کړي، لری اوسي د مخدره موادو نه، 100% د دغه ټول مسایل، هم حافظه، هم توجه، هم تمرکز، هم حواس، دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیرېدو سره د بیت نورمال شخصي کیږي، هم حافظه، هم شناخت، هم رفتار، ټول شیان بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
دا اختلالات په درې ګروپو، یو، دوه او درې وویشو سره، یعنی کم، شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر دا دوا ته ضرورت لري، یعنی په دې وخت کې مخکې مې وویل چې دغه دوپامین، سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي چې دغې کې رول لري، دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت دی، دا ډېر په مشاوره، په روان درمانی باندې کیږي. ځینې بهارتونه دي، داسې نه ده چې په یو ورځ ده، هغه تاریخچه د رواني ورنه اخیستل کیږي، تثبیتیږي چې د مشکل څومره ده، هماغه نه ورته جلسې ورته دایري د تمرکز به جوړ شي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دو څوک نه موتاد کیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلي کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ډېر عمر مې مسافریت کې هم تېر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملي شو، چرسو نه همداسې شروع شو، سګرټو نه نسوارو نه، دا درخ کار هم کوو، کاسبان درې کاله ما هره ورځ به دې پکنیک ماته او جنگ به هم ورسره سبی. آخر داسې شو چې نور زه مالو داش لرم، نور هله هله همدغه سګرټو نسوار عملته ما شروع کېږي. دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی، نو پنځلس کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم، ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې، ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغه مې کول چې ما خپله نشم کېدله. آخر داسې شو کاروبار مې خراب شو، هېڅ څوک نه لرم. همدغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده همالته، خو دا وریندارګان یو د وریرو ښځې مې دامې خدمت کوي، خو سم نوم راته نه اخلي، ښه را سره نه کوي، نامادي را سره ډېره کړې، خوری رانه پیسې خوړلې. دلته کاسب مې هم کاریګر چې د ورځې درې سوه روپۍ پیدا کوي، بس دغه لاس مې تڼاکې کړی، څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی، بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی، زحمت مې باستلی دی، او سنګینه نشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې، مثلا تا ته نور جول په درد نه خوري، داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګرې کړي، اوس شکر دی بېرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه نه نه، کار به مې کوو کلي کې، یا مې ورارنه پیسې واخلې لاړم یو پنځوس روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې تلی عمل ته مې پنسجي ورکړی، نه نه، چارج مې لاسته راغلي نه. د رخ کار وار چې مې کوو، یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په یو سلو شل روپۍ ما د ورځې دولس سوه پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په دیارلس زره څوارلس زره، ما نوي زره، یو لکه اتیا زره، دوه لکه پیدا کولې. کمې نشه نه کولی، ژوند به مې و، بچان به مې و، زندگی به مې و، هر څه برابر. خپل کاروبار مې ښه، دکاندار یم ښه، بنا یم ښه، استادکار یم ښه، موټروان یم. بس خو نه دغه نشې واغستلو د لارې وباسلو.
ایا په هدلاست؟ ایا په هدلاست له معتاد ماشومان درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه میندې وي، اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي، نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي، یا قطه دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته، هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره اراضي تداوی مونږ لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي، یو مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا وي د پر خپل د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه وي، دا وي د پر خپل هغه کمې دواګانې چې آرامتي او سکون راوړي، په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناست کوي، دا وي د پر خپل مثلا کوبي زی کړي وي، سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وي، نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي، د دوی کلکیږي، او حتی بعضې وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې تر څو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کومه غایته مواد چې دغه وویستل شي. نو بعضې داسې دواګانې باید ورکړل شي چې تر څو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي.
ایا په هدلاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه وي، او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وي چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي، نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جابر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید، ستړی مشه؟
خیر ویسه، تام ستړی مشه، خدای دی خیر کی. د څه شي په کښت اخته یې؟
حلال کښت کوم.
خبره لنډه که، دا ستا حلال کښت څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولاکه ستا په دا دومره خواره یارځي؟
که بل هېڅ نه یې، د بچیانو د کال غله خو به شي کنه.
کبیر لالا، یوازې په غله هم څه نه دي جوړ، بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي، د غنمو څه نه جوړېږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لس ځله ډېرې پیسې در جوړوي.
یاره، اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تریاک ټول کو ارزانه یي، که یې وساتو یا غل راپسي یا پولیس. غنم لا خیر دی، خطر خو نه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولې خطر لري؟
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي؟
نو دا خو زما خپله ځمکه ده، د چا یې څه که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما په وا کې د لالا.
زه پوه نه شوم، څوک مو په ارامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پوهېږم تاسو په یې ولي غاپي، په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي؟
واښځې، څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
و سړی، پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی؟ دروازه ټکېږي؟
دروازه ټکېږي.
ته ودرې چې زه ورشم، نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک
و. سړیه، اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر را پېښ کړي. څوک؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر ویسی، او به خو مې نه پېژندلاست. تاسو څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پېژنو، خیر که ته مو نه پېژنې.
راځئ کور ته به لاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه، چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې یې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره هم لرم که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ نو درنه لاړو.
یا خدایه، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
ده زهرو کاروان.